د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزه 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلي وړانګي راډیوي ډرامای یو برخه جوړوي. پایله خبرونه کیږي. تبنستان په شمولي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ شوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باراني موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټی ان او افغان بیسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د تړونونو له مخې به افغان بیسیم او ایم ټی ان مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لري پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیس پر یو غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوي ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تنیسی له یو هوایي ډګره الوته وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لوی چاودنې غږ اورېدلې او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این ټلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اورید. په سرپل کې لسګونه نجونې مسمومي سوي. افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات شوي.
زه د یونیسیف کوپ نه لرم چې زه دغه یو لسی واخلم چې دا مومن ته شی پرانیستم دغونې شی زه نه لرم ورورک.
په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات شوي خو باغ لرونکي وایي چې بازار نه لري.
بیخی زیاد دی اصلات زیاد دی بیخی مونی زیاد دی دکی دی غریبی نست راوڑی گٹ مٹ نست دا
دیو پخوانی اکاس بباب هم آوری چی للسیزو رهیسی دا غدن دا پرمخ بیولی دا دخ پروانی پدوی منی مایی کی دا هیل ورانگی راژیوی جراما بلا برخخ پریجی
کلی نرا سنگی لالا می خیدر توایی
ماشومی زدیم سنگی لالا تک خبر کوم
هنکش آقا رونی سر جنجال مکوا
دخ پروانه یو ساته دا
دردی شیبی دا آزادی رادیو خبری طولگه
بیا هم دیخ پروانی تا شراغلست ورزو درا پرونو برخیتا د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو شوونځیو لسګونه نجونی مسمومی سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. صفي الله ستنیکزی او نور تفصیل.
شپیت زده کوونکې د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په کبوداب او شل تنه نورې هم د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومي شوي. د دغو نجونو د مسمومیدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مسموم شوي زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هېواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل ښودل شوی دی.
د غنجونو ته د زړه بدوالي، نسناستي او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته یې د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي. طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیاب شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خفه کېږو، ډېر ځورېږو چې ولې زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کړي او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پوهنتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دي پشا شوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. له محمد امیر سرپلی سره صفی الله ستنیکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. د سنچارک د کبود اب د کلي په مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او درې ښځینه ښوونکي، یو نارینه استاد، یو تنه ملازم او د زده کوونکي د کورنیو څخه یو تن مسموم شوی دي. په ورته حال د فیض آباد په مکتب کې شپږ اووه تنه ښځینه زده کوونکي او د سلور ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوی دي.
ښاغلی سرپلی، د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوي دي؟
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مسموم شوی زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هېواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل ښودل شوی دی.
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي، دفتن مو څه کړي دي؟ اقدامات شوي که نه؟
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې پنځه لکه نور کسان هم ورزیات شوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یوه تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان شول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لک نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه و 3 لک کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره کم 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 5 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 5 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نهله پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد و 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 40 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال له وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورځ تر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ور په غاړې ده. افغانستان یو له بېوزلو هېوادونو یادیږي او 2/3 برخه خلک یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اندېښنه ښوولې چې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او د مرستندوی کارونه له خنډ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه یاوري. په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات شوي. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د میوو پریمانی ده، خو له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشتوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کې چې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی ونی زیادی دکی دی، غریبی نسته، روڑی گت مت نسته ده.
نیسار احمد چه دی کندز خار اروان دی الچین پسیمه که پرشل جریب از مکه دی میوه لرون که ونو باغ لری، دی لاروان چارواک غواری دی کرنیز و چارو پا برخه که کروانگرو تا آسانتیاوی او امکانات برابر کدی او پردی سر بیره دی کرنیز و محصولات لپاره دی بازار مندن لاری چاری ولتوی چو دی بزگران وشتا اقتصادی سنزی حواری شی.
امسال حاصلات میوه خیلی غلیمات بود، خوب بود، نظر به سالای گذشته.
سرشکال دی میوه شپری معنی ده، خو بازارون دیر خراب دی او دی سرو خونو نشتوالی لوجه مج فل محصولات پا ارزان بای پلورو زک سری خونی نست دی چی میوه پکی وساتو وس محال و کلو شزر دالو خو سل افغانی دی چی زموش کلی خواری نپرکوی.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هیڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، دا آلوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندوز سالهای گذشته در حدود
13 کلونو کې په کندوز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوي او همدارز د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې 0 انرژي سړې خونې جوړې شوي دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربیره 0 بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي.
کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت 0 بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړول او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپ وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته 60 ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقیږي او بس خپرندوی ټولنې ته ګټه کیږي، ولس ته ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولنې یوه غریبه طبقه ده. اوسني وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره مو روان د لري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی که د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسې او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابره شي، او بل به دوی وهڅیږي چې په خپله شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخې او څو نورو بیلابیل ټولنو هم کړی دی. نوموړی هیله مند دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتون کی ماشین ته دغه پیغام پریردم. په دې اله چې زموږ د بادغس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټولو وي شاجې پر لاس باندې ټولوي. هیله کومه د دغه مسلینو څخه چې شاشکونو خلق تر پروشر وچکالۍ ځپلي دي چې لږ مرسته ورسره وکړي.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر سي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی، او د ورځې تقریبا تر زر موټره ډېر باندې تګ و راتګ دی، او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک موږ تیار جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته وایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی. سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډې وکندې لري.
بلې السلام علیکم. خدای مراوله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ که چیرې دا زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی سي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ سي، بل د بلې خواته ولاړ سي. پېچې برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور دا نور برمو خو دروازه تیره سول نه شار کال مزیرې دغسې ویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم نیوه. نو ورور زموږ د مسلینو پر اړوند چارواک پرې دا زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم جره وخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201. کلالي د افغانستان یو پخوانی لاسي صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دود و. 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالي د مسلک او د کلالي لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
دا د خټینو لوښو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوښو یو کار ځای دی. دلته خټین لوښي د لاسونو په وسیلې له لمدې خټې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري، د ده په خبر د خپلو د نیکونو سل کلن میراث یې لا هم د استالف په کلي کې ژوندی ساتلی. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو. چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه، تر څو چې 15-20 ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ. کوږ وږ به و. پلار به مې راته ویل، وه هلکه لږه هڅه وکړه، خراب دې کړ، بیا به یې جوړ کړي. څو مې چې زده کړ، بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و، هغه به مې خوند اخیسته.
اول کار ما میکارست.
ده ده هم ویل چه ده کاری پا مسلکی توگه ده افغانستان پا فیدوسکو انسیتوت که زده کرده ده اووس یه طول کورانه پا هم ده مسلک بخد. نارینا ده لوخ لپاره شکلون جوره وی او پا لوخی که خکولی او ظریف دیزاینون بیا ده خزو پلاسونو کیگی.
خټه مده استالف نه کړو راوړل هغه به مقابل بیل کړه بیا به مو په خو وهل یو شپه مو پرې خودل سبب کوم شاګرد راغی هغه خټه به بیا خو مخله استاد کاری خلیفہ به هغه د څرخ په سر جوړول بیا بل مرته خودل کړه یو بل څه مر باندې د لایې په مو حل کړه بیا به مخل رنگ به په غټه کاسه کې اچول او بیا به له یوې خاص ټوکره تیرو او بیا به مو رنگ ورکو بیا د 12 ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجه حرارت کې په داش کې خوده او اخر کې به یو شی له هغه وتل او پلورون کې ته ارزه کېدل
د قاری اختر په خبره د دغه خچینو لوخو جوړول لخت تر لګه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه کاسه جګونه او ګلاسونه ترڅنګ نور ظریف لوکې هم جوړیږي هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي د دې خپل جالب خاطرې په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای دې زموږ پلارو به هیڅ سمټ باندې د رنگ فکر کړی و او لوخي ور باندې رنگ کړی و یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنگ کړی و بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدای هغه چې له نګدی به تری تیر شوي در سره روان و زیخ راغلی و بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ په یو ورځ یو افغان راغی دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه کږه وږه وه ه پلو دا پلو یې کړی وویل همدا زما پر میز ښه ښکاري ورته مې وویل بسړی دا د اخیستو نه ده بیا یې 2000 افغانۍ ده بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې ولاړ دا مې جالبه خاطره وه چې ایسته اچولې وه کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته
قاری اختر وایي د استالیف ډیری کسان خچین لوښې کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده دا کولال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي قاری اختر ای طالبان له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
او وسم یو پزړه پورې راپور درې بیا کلن میر زمان د کابل له مشهور اکاسانو څخه دی چې ډېرې بهرانيان او سیلانیان ور باندې عکسونه جوړوي نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپل فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینهوال لري
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی د اوس د کابل په کارتینا او سیمه کې ژوند کوي میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونې درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه هغه مې استاد و دوکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و جنګونه راغلل بیا موږ راغلو کاتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی دی زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي
پوری کمرې ته تورست راځي نور اخلو عکس اخلو نور کار نه اخلو ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي نه پیدا کېږي ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري
له همدې عمله مې مست اخیسته ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله له همدې ښوونځي ته تلل اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و خور مې واخیسته واده مې وکړ زامنو ته مې واده وکړ لورانې مې واده کړې که کمره د سرو زرو ارزښت لري زما ډېر خوښېږي له همدې مې ډوډۍ خوړله اول خدای را کوله دویم همدې کمرې
میرزمان چلور زمن او اتلور گان لري او سی چلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په خوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 40 افغانۍ و خو اوس د هر یوه عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه یوه بله برخه اورېدله.